خوش آمدین به استیدیو.
ډیر زیات مننه سید سمیع عباس. قدرمنو دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. وروسته لاغه چې پرون ملګرو ملتونو وویل په افغانستان کې په تیرو نهو میاشتو کې د ملکی مرګ ژوبلې سطح بې ساري ډول لوړه شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو خوندیتوب ته ژمن دي. او د ترکیې حکومت پرون د اکتوبر په 18مه موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې اوربند کوي او کوردي ځواکونو ته به اجازه ورکړي چې له سیمې ووځي. دوستانو، په روانه خبرونه کې مو په دې موضوعاتو سربیره د افغانستان او سیمې په اړه نور موضوعات هم راټول کړي دي، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په پروان کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د اتو تختول شو موقتی کارکونکو برخلیک لا هم نه دی څرګند. په کابل کې نن د شپږیزي کرکټ لیګ پایلو وکیږي. د ترکیې حکومت پرون موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې اوربند کوي او کوردي ځواکونو ته اجازه ورکوي چې له دې سیمې ووځي. بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه. په پروان کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتراتو تختول شو موقتی کارکونکو برخلیک لا هم نه دی څرګند. وسلوالو طالبانو د ولسمشۍ د ټاکنو په ورځ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر اته کارکونکي د پروان د شینوار ولسوالۍ د نمکاب د سیمې د انتخاباتو له دفتره وتښتول. د یو نادره کشوي وګړي پلار شمس الدین پرون ازادي راډیو ته وویل
مطلب خلاص
کړو، یا ګرښو دوست مرښو کم کم دی وای زوی می خلاص کړي او یو کراچی درلودله پاغي کاروبار کوو. د کور د خرڅ لپاره په انتخاباتو کې کارونی وو ورک شو او درکې لا هم نه دی معلوم. په پروان کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر مشر عبد الوهاب قار صافی ازادي رډیو ته ویلي چې د قومي مشانو په منځګړیتوب د خپلو کارکونکو د خلاصولو هڅې کوي. دا پروان امنیه قومندان محمد محفوظ ولیزاده ازادي رډیو ته ویل چې قومي مشانو غوښتنه ځنې کړې چې د تختول شو کسانو د خلاصون لپاره دی پوځي عملیات نکړي. ولیزاده ویل دا سی رپورټونه ورته رسیدلي چې وسلوالو طالبانو د تختول شو کسانو د خوشي کولو لپاره پیسې غوښتي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې راتلونکي اونۍ به د باختر د خزانې تاریخي آثار په هنګ کانګ کې نندارې ته کېښودل شي. دا دی وزارت خویان صابر مومن پرون ازادي رډیو ته ویل چې دا تاریخي اثر وس د چین په اصلي خاوره کې دي. دا صابر مومن په وینا د اثر براتلونکو میاشت د چین له موزیم هنګ کانګ ته ویول شي او هلته به ننداري ته کې خودل شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د باختر د غنجنی اثر په جرمني، فرانسې، هالند، امریکا، جنوبی کوریا او یو شمېر نورو هیوادونو کې هم ننداري ته وړاندې شوی. دا باختر د غنجنی یا خزانه تاریخي اثر د کوشانیانو د زمانی او د برونزو په اثر پورې تړاو لري. په کابل کې نن د شپږیزي کرکټ لیگ پایلو بکیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې دا سیالي به د کابل په وخت په 11:30 بجو پایل شي. د شپږیزي لیگ په ورستۍ سیالي کې د مس عینک اتلانو ډله د بندي امیر خمارانو سره مخامخ دي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې د الکوزی کولاش په گیزه پایلو به ډیر خلک تلوسه لري. د ترکیې حکومت پرون د اکتوبر په 18مه موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې اوربند وکړي او کوردي ځواکونو ته اجازه ورکړي چې له دې سیمې ووځي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون په انقره کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته دا اعلان وکړ. مایک پینس په انقره کې خبري اعلان وکړ چې ترکیه موافقه کړې چې 15 ورځې به پوځي عملیات دروي او د امریکا متحده ایالات به کوردي ځواکونو ته زمينه برابروي چې له هغه ځنګړې مسوني سیمې چې د ترکیه له پولې 2.5 کیلومتره واټن لري په منظم ډول ووسی. پینس وویل دا پروسه هم دا اوس لا پیل شوې. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو هم وویل چې د سوریې په شمالي سیمو کې عملیات بندي.
پکک یا پیګنین
مولو چاوش اغلو وایی موږ به د سولې چینه عملیات 130 ساعته ودرو څو د پی کی کی او وای پی جی ځواکونه له مسون ځون څخه د وتلو موقع پیدا کړي. دا اوربند نه دی، اوربند یوازې د دوو مشروع خواوو ترمنځ کیږي. موږ یوازې عملیات ځنډو څو ترهګري ډلې له امن سیمې ووځي. مولود چاوش اوغلو ویل چې د سوریې په شمال کې پوځي عملیات به هغه وخت چې د پوینا ټول ترهګر په بشپړ ډول له سرحدي سیمو ووزي په بشپړ ډول بند شي. د سوریې ډیموکراتیک ځواک چې کردان مشرک وي په انکارا کې په خبرو کې استازی نه درلود او په دې اړه یې لا تبصره نه ده کړې. د اروپایي ټولنې او برتانیې پر بریگزیت یا له اروپایي ټولنې د برتانیې د وتلو پر پلان موافقه وکړه. دا توافق باید د اروپایي او برتانیې پارلمانونه تایید کړي. د اروپایي پارلمان وویش غړو پرون په بروکسل کې رسمن موافقه ومنله، خو باید د هر غړي هیواد په کورني پارلمان کې هم بحث ورباندې وشي او تایید شي. دا د لپاره لندن د اکتوبر 1 نیټه اروپایي هیوادونو ته ضرب الاجل ټاکلې. دا اروپایي پارلمان مشر ډیوید سوسلی پرون د اکتوبر په 18 په بروکسل کې خبريالانو ته وویل
un accordo con il Regno Unito adesso dovrà essere
دی وی د موافقه باید د اروپایي کمیسون لخوا نن او سبا تایید شي او بیا به د برتانیې د عوامو مجلس ته استول کیږي او ترخی ورسته به اروپایي پارلمان ته ځي. موږ تیار یو چې متن وڅېړو، لازم ګامونه پورته کړو او استازو ته زمينه برابر کړو چې دا متن وګوري. تاسو پوهیږئ د اروپایي پارلمان استازي به ورسته خبره کوي. د اروپایي کمیسون مشر جین کلود یانکر پرون وویل چې مناسبه او منصفانه معامله به وکړي. په اروپایي ټولنه کې د امریکا سفیر ګورډن سونلاند چې د امریکا د جمهور رئیس د استعفا په اړه د کانګرس د استازو مجلس د تحقیقاتو مرکز ته تللی و، پر ولسمشر ټرمپ انتقاد کړی چې د بهرني سیاست په چارو کې خپل شخصي وکیل ته د مداخلې اجازه ورکړي. ګورډن د اوکراین له جمهور رئیس سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټلیفوني مکالمې له امله درولاړ شوې لانجې او په دې ارتباط دا ولسمشر د استیزا په بحثونو کې له مرکزی څیرو ګڼل کیږي. هغه پرون د امریکا د کانګرس د استازو مجلس هغه غړو په غونډه کې دا خبره وکړه چې دا ولسمشر د استیزا په اړه څیړنه کوي. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس په دې اړه چې ډونالډ ټرمپ د جولای په 25 د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ته ټلیفون کړی او پر هغه فشار راوستي چې د ټرمپ د انتخاباتي رقیب جو بایدن په اړه څیړنه وکړي پلټنه کوي. د دې ټلیفوني مکالمې په شاکېدو د امریکا ولسمشر د استیزا بس پایل کړ.
دوستانو خبرونه ملاحظه یې راړیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو.
روس لاغه چې یوناما په خپل یو روسي ریپورت کې ویل په افغانستان کې په تیر نه هم یاشتو کې د ولسی خلکو مرګ شوبل په بي ساري ډول لوړ شوی. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یوې اعلامیې کې ویل چې حکومت تل د ملکی خلکو د خوندیتوب او امنیت هڅه کوي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې په کندوز کې مخکې د شپې لخوا مخابراتي شبکو کار نه کوي، خو وس د ورځې لخوا هم په ځینو وختونو کې دغه شبکې بندېږي. ولې حل لارې څه ده؟ په موضوع د کندوز لوالي عبدالجبار نعیمی سره مرکه لرو. له شمالي وزیرستان نه په 2014 میلادي کال کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو له کبله د افغانستان خوست پکتیا او پکتیکا ولایتونو ته اوختي کډوال په څه وضعیت کې دی او څه غواړي، په دې موضوع هم یو ریپورت لرو. د افغانستان او سیمې په اړه به نور ریپورټونه ولرو. لویدیځو رسنیو ته کتنه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د ترکیې حکومت پرون موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې اوربند کوي څو کوردي ځواکونه له دغه سیمې ووزي. کور کلی اونیس پروګرام او نیمه نړۍ هم په همدې یو ساعت کې خبرېږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې حکومت تل د ملکی خلکو د امنیت د ښه کولو هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د ملګرو ملتونو په یو ریپورت کې ویل شوی دی په تیرو نهو میاشتو کې د بل هر وخت په مقایسه په جنګونو، چاودنو او همدارنګه هوایي بمباریو کې تر ټولو زیات ولسی وګړي په افغانستان کې وژل شوي یا ټپیان دي. په اړه یې د فرشتې جلال زئی چمتو کړی ریپورت اورو.
د میدان وردګ ولایت نرخ ولسوالۍ اړوند سرمردي کلی کې احمدزای احمدی په میدان وردګ ولایت کې د مدني ټولنې غړی دی. هغه پرون ازادي رادیو ته وویل چې د سیشن به په شپه دوه خروونه په نرخ ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې وشل سوي دي.
دغه دوه کسان چې زما خروونه و، دغه هم یو د دولتي کارمند و او بل محصل و. د محصل کارت په جب کې و، له 500 افغانۍ چې سره شکېدلې وي، نور په جب کې څه نه درلودل. او د عمر هم لس کاله و. په دې وو تنو ملکی وګړو کې محصلین، بزګران او آزاد کاروباریان شامل ول.
د میدان وردګ ولایت ویان محب الله شریفزی ازادي رادیو ته وویل چې یو پلاوی ټاکل سوی چې په نرخ کې د ملکی تلفاتو ادارې وڅېړي. یوناما په خپل پرونی رپورت کې ویلي چې سږ کال د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر دیرشمې نیټې د حکومت د پلویانو ځواکونو په عملیاتو کې ملکی تلفات د تیر کال د همدې مودې په پرتله 6% زیات شوي دي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د ملکي تلفاتو د کمولو لپاره د هوایي ځواکونو ظرفیت لوړ سوی او د پوځي عملیاتو تر پیل مخکې د معلوماتو د راغونډولو لپاره نوي اقدامات پلي کیږي. د امنیت شورا ویاند کبیر حقمل بیګا ازادي راډیو ته وویل
تلفات ملکی برای ما قابل قبول نیست و همیشه در صدد یزی هست.
مشت ملکی تلفات د منلو ور ندیم. د افغانستان دولت تل هڅه کوي چې د ملکی تلفاتو مخنیوي وشي. د افغانستان د ملي امنیت شورا پر وسلوالو طالبانو پر راچولې د چې ملکی اهداف ټاکي او پر ملکی خلکو حمله کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استایز دفتر یوناما پایور رپورت کې چې پرون خبر شو په افغانستان کې په بیساري ډول د ملکی تلفاتو د لوړې دوه خبر ورکړ. یوناما وویل چې روان کال په دریو میاشتو کې 4,314 ملکی افغانان په جګړه کې وژل سوي یا زخمیان سوي دي. یوناما ویلي چې دا د تیر کال د همدې وخت پر طلب ملکی تلفاتو کې 2% زیاتوالی څرګندوي. د یوناما په حواله د روان میلادي کال په 9 میاشتو کې 2,503 تنه وژل سوي چې 216 ښځې او 611 ماشومان پکې شامل دي. د رپورت په حواله ډیر ملکی خلک په انتحاري او غیر انتحاري حملو کې وژل سوي دي. د یوناما په رپورت کې ویل سوي چې 2% ملکی تلفات د حکومت ضد ځواکونو په حملو کې پیښ سوي دي. زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په یو بیان کې چې پر ټویټر یې خپور کړی پرون د یوناما رپورت نیمګړی او یو اړخیز بللی دی.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په کندوز کې د مخابراتي شبکو پر چویدل د دې ولایت اوسیدونکو یو اندېښنه ده. له دې وړاندې داسې ویل کېدل چې یوازې د شپې لخوا په دې ولایت کې مخابراتي شبکې بندیږي او ټلیفونونه کار نه کوي. خو اوس داسې رپورټونه خبرېږي چې د ورځې لخوا هم دغه شبکې پرچاویږي. اصلي ستونزه چیرې ده؟ د مخابراتو شبکو پرچاویدل څه پایلې لري او د هواري لپاره یې څه اقدامات کیدلی شي؟ خاطر پردیس دا پښتنې د کندوز د والی عبدالجبار نیمی سره د یوې مرکې په ترڅ کې شریک کړي او په پیل کې ترې پوښتلی چې په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو وضعیت اوس څنګه دی.
د مخابرات په حق نه باید دا ووایم چې د سلام شبکه کار کوي، سلام د شبکې انټرنټ هم کار کوي او هغه تر مرکز پورې محدود ده. په ځینو ساحو کې نور کم کار کوي. نورې د مخابرات شبکې هم فعاله دي خو د شپې لخوا بندېږي. دا موضوع موږ د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت سره مطرح کړي ځکه چې د مخابراتي شبکو ټول سیستم او ټول هغه کاري اړیکې د اترا سره او د مخابرات وزارت سره دی دلته هم هنګ کړی دی.
د کندوز خلک اندېښنه لري چې د ورځې لخوا هم دغه مخابراتي شبکې قطع کیږي. د دې ستونزو د حل لپاره تر اوسه څه شوي؟
واقعیت خو دا دی چې مخالفین د ولس د منافع په خلاف جنګیږي. مشتوق دا دی چې ولس په دې برخه کې اکثرا خپل هغه اواز د مخالفینو په خلاف پورته کوي ځکه چې د مخابراتي سیستم نه ټول ولس استفاده کوي. ډاکټران ترې استفاده کوي، علما ترې استفاده کوي، ځوانان مدنیتونه ترې استفاده کوي، کسبه کار ته استفاده کوي. څنګه کېدای شي د دوی په ټولو حضور کې مخالفین تهدید کوي او بیا دغه سي د مخابراتي سیستم د بندولو لپاره ځینې داسې اقدامونه هم کوي چې هغه د مخابراتي شبکې ډیر زیات لوړ ځانونه ویني.
لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره درلوده، حکومت د کندوز په ټولو ولسوالیو حاکمیت لري خو مخالف فصلوال څنګه په دې توانیږي چې مخابراتي شبکې قطع کړي؟
د مخابراتي شبکې خپل تورونه خپل پایې لري او دا پای د خپل هغه سیستم سره دوی عیار کړی دی. هغه سیستم چې په هر ځای کې دوی مخابراتي خدمات تر سره کولای شي، تنه هغه ځایونه نه دي چې په هغه د دولتي ساحو کې دي، بلکې داسې ځایو کې هم دي چې هلته هیڅوک هم هلته وجود نه لري.
تاسو د دې ستونزو د حل لپاره تر دا مهاله څه اقدامات کړي دي؟
دولت د ولایت اداره خپل هغه مسولیت چې لري هغه باندې بالکل هغه کار کړی دی، کار کوي. موږ دغه موضوع په درو برخو باندې کار کړی دی. یو دا چې هلته مو د مخابراتو او د ټکنالوژي چې کوم اداره ده ریاست دی، د هغوی تر همهغې په فضا کې مو دوی ته یو کمیټه جوړه کړي چې دوی وقتاً فوقتاً د ولس سره دغه ستونزې او معلوماتونه پر وخت شریک کړي او د ولس حمایت نور هم ترلاسه. دوهم کار مو دا کړی چې په کومه ساحو کې چې زموږ د امنیتي ځواکونه دي په هغه ځایونو کې د پایو امنیت ساتنه. دریم کار مو دا کړی دی چې د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت او د اترا ادارې سره مو د موضوعات وقتاً فوقتاً شریک کړي او دینو مغوښتنه کړې چې په دې برخه کې زموږ سره مرسته وکړي.
دا کندز والی عبدالجبار نعیمی و چې په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو د پرچاوي او د ټلیفوني خدماتو د وخت نا وخت کټه کېدو په اړه خپل نظر څرګنداوه.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په تیر خبرونه کې مو ریپورت درلود چې وروسته لاغې چې افغانستان د جنغوزي صادرات پایل کړل، په دې هیواد کې د جنغوزي او چې د افغانستان د وچ میوې صادرات دي بیل وړ شوې دي. اوان په زینو سیمو کې اغلته چې د جنغوزي ونی او زنګلون دي د خلکو ترمنځ د جنغوزي او د زنګلون ونو پر سر کړ کې چونه راپورته شوی، خو دا ممیزو په اړه بیا موضوع دا سینه ده. په غزدی کې سوداګر او بزګران د وچی میوه په ځانګړي توګه د ممیزو له ټیټی به سر ټکی، دوی له دولت نه د بازار موندنې په برخه کې مرستې غوښتنه کوي. حبیب الرحمن تاثیر په اړه ریپورت راکوي.
د غزنی ولایت یو شمیر سوداګر او بزګران وایي سش کال د نورو کلونو په پرتله د ممیزو صادرات ډیر سوي، خو د بایول ټیټېدو څخه شکایت کوي. دوی وایي ممیز د پلور لپاره د غزنی ښار ته راوړي، خو به یې دومره کښته سوي دي چې هیڅ ګټه نه ورته کوي. د اندړو ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی چې د غزنی ښار د قرباغ زړې اډې د ممیزو منډیې ته یې ممیز راوړي دي، وایي د تیر کال په پرتله یې په نیمای بیه خپل ممیز وپلورل.
نوم دی واخاج نوم دی چر
نوم می و نوم می اسدلا
کوم جرا غلز
له ول سوالی مری
کشمش تراولی
و اور کړي می ول هغه بیرته بایره باندې چټه کړ تاوان سو
اول دی پسور کړو
په یول سو سلوخ
بیا دی ورسته پسور سو
په یول سو پنځه.
دغه ځای یو بلتن اوسیدونکی بیا وایي د ممیزو صادرات په بیساري ډول دي، خو د ټیټي به اعلاناله موږ ته سش کال هیڅ ګټه نه ده کړې، بلکې زیان مو موندلای دی. سش کال د نورو کلونو په پرتله زیات ممیز سوي دي، خو بهرنی مارکیټ نه لري. زموږ ممیز یوازې داخلي مارکیټونو ته ځي، لکه مزار، کابل او داسې نورو ته. سش کال مالونه زیات ارزانه دي. وجه یې دا ده چې ممیز پریمانه دي، خو بیه یې نشته. دولت زموږ ممیزو ته د بازار دلو لپاره هیڅ پام نه دی کړی،
اقدام نه کړم.
یو بلتن چې د غزنی له جنډې څخه یاد منډې ته ممیز راوړي دی، وایي تیر کال ګران او سش کال ارزانه سوي دي. د خلکو مالونه کونی کونی پراته دي، بازار نه لري.
نم متی ولاد ګلاند ورسواری جنډې وسودن کيم. سش کال په دولس ديار لسو ګروپ کلدار باندې قیامت، تیر کال 2500 3000 2200 دغه سي قیامت.
ولې ارزانه سوي
مالونه ټول للی پراته دي، خلکو مالونه نه وزي. کوم بازار ته مال راځي، له بازار څخه مال بهر ته نه ځي، یا مثلا خارج مملکتو ته بلوته، نو په خاطر باندې مال دلته کوټه سي زیات سي، نرخ دي بازار اول وي.
بلخوا په غزنی کې د صنایع او سوداګرۍ خونی مسولین وایي چې د تر بل هر وخت زیاته وچ او لنده میوه صادره کړې ده. د غزنی د سوداګرۍ خونی د عامل مدیر ګلاب الدین عامری وایي هڅه کوي د سوداګرو او بزګرانو دغه ستونزه هواره کړي. د کال د محصولاتو پیل دی، خلک هڅه کوي خپل مالونه وپلوري. پا په همدې خاطر د میوه بیې رالوېدلې دي. موږ له سوداګرو سره په دې اړه خبرې کړې دي. هغه مو د افغانستان د سوداګرۍ خونې ته ورمعرفي کړې دي تر څو دوی ته مراحل وکړي او خپل مالونه د هوایي دلیزونو له لارې نورو هیوادونو ته صادر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دغه ځای ډیری وګړي په کرنه او کرهڼه بوخت دي. حکومت وایي د سوداګرو صادراتو ته یې هوایي دلیزونه جوړ کړي او په کار ده چې خصوصي سکتور ترې ښه ګټه واخلي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس پر شو دي چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. سفیول استانک زیور ته کتنه کوي.
اکثرو لویدیزو مطبوعاتو په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو سازمان تازه راپور باندې مقالې لیکلې دي. یو نامه یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولي د پنځمې پورس په یو راپور کې ویلي د 2019 کال په لومړیو نهه میاشتو کې څه باندې 2500 ملکیان وژل شوي او له 5600 زیات کسان ټپیان دي. ډیلی میل رسپانې دغه رپورټ ته اشاره لیکلي چې دومره ملکیان په دې موده کې وژل شوي او ټپیان دي چې په خوای سابقه نه درلوده. رسپانې لخکیل خواو د یو نامه غوښتنې ته هم اشاره کړې چې ویلي دي د ملکیانو د خوندیتوب لپاره باید زیات پام وشي. د یو نامه رئیس او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي تادامي چې یمامتو ویلي تاوتریخوالی د منلو نه دی. داسې خبرو ته اړتیا ده چې لانجې ته دایمي حل پیدا کړي او اوربند وشي. ډیلی میل رسپانې د یو نامه په حواله ده هم لیکلي چې د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر دیرشمې د 2013 کال په مقایسه د ملکیانو تلفات 20% زیات شوي. واشنگتن پوسټ رسپانې لیکلي په یو لسیزه کې تیر درې میاشتې د افغانانو لپاره تر ټولو خونړۍ وې. د مقالې له مخې په دغو درې میاشتو کې دومره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې د تیرو لسو کلونو په همدې درې میاشتو کې سابقه نه درلوده. پنجشنبه یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولي راپور خپور کړ او پکې ویل چې د 2019 کال د جولای او سپتمبر میاشتو ترمنځ 1140 ملکان وژل شوی او 3109 شنور ټپیان دي. د ورسپانی په لیکنه د ملکانو مرګ جوړه داسې وخت کې اوج ته ورسیده چې د اتلس کلنی جګړې او تاوتریخوالي د پاترسولو په هدف خبري یو دم ناکامه شوې. د سپتمبر په اتمه د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ له طالبانو سره د امریکایي مرکچیانو خبري لغوه کړې او ګواښي وکړ چې په دې ډلې به بریدونه زیات کړي. طالبانو که څه هم د خبرو بیا پیل ته څو وره لیوالتیا وښوده خو وی ویل چې خپل بریدونو ته به زور ورکوي. واشنگتن پوسټ لیکلي خلکو ته ډیره مرګ ژوبله د طالبانو لخوا د ملکیانو په سیمو کې د هغوی په بریدونو له هغې ډلې غیر مستقیمو ډزو او چاودنو کې اوښتې ده. ورسپانې د طالبانو هغه دریس ته هم اشاره کړې چې انتخاباتي غیر مشروع بللی وو او ګواښي کړی وو چې ګډوډ به کړي. په افغانستان کې ملکیانو ته ډیره مرګ ژوبله د ولسمشری ټاکنو په کمپاینونو او د رایې چونې په ورځ رسیدلې ده.
دوستان زمکګله ازادي رادیو نه اوریدا. ترکیه حکومت پرون موافقه وکړه چې د سوریه په شمال کې اوربن کې یو کوردیز وکونه ته اجازه ورکړي چې لسیمې ووسی. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون په انکاره کې د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته دا خبر اعلان کړ. فرشته جلال زی په اړه جزئیات لري.
ترکیه د سوریه په شمال کې په اوربن موافقه وکړه. د امریکا یو لوړ رتبه پلاوی پرون ترکیه ته ولاړ چې ولسمشر رجب طیب اردوغان په سوریه کې اوربن ته وهڅوي. انقره ته پاتللی پلاوی کې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس، د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار رابرت اوبراین شامل دي. مایک پینس او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې دوه په دوه سره وکتل. د هغوی خبرو نوې دقیقې دوام وکړ. د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس پرون له اردوغان سره تر کتنې وروسته په انقره کې خبري اعلان ته وویل:
Today the United States and Turkey have agreed to a ceasefire in Syria.
د امریکا متحده ایالاتو او ترکیه نن په سوریه کې پر اوربند توافق وکړ. د ترکیه لوري به 140 ساعته عملیات ودروي څو کورت ملیشا له مسؤون زون څخه ووزي. د سولې چینه په نوم پوځي عملیات به ودریږي تر دې نوم لاندې هر پوځي عمل به تر هغو چې کورت ملیشا ځواک د وتلو پروسه بشپړوي درېدلې وي. مایک پینس زیاته کړه چې دواړه خواوو پر دې تفاهم کړی چې د اوربند لامل کېدو سره به امریکا پر ترکیه نور بندیزونه نه لګوي. هغه ویل چې له ترکیه سره د سوریه په شمال کې د داعش پر ضد پر مبارزه موافقه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون د پینس د خبرو تر خپرېدو وروسته وویل چې فوق العاده شی پایلې ته رسیدلې دي. کوردان ډیر خوشاله دي، ترکیه ډیر خوشاله ده، امریکا ډیر خوشاله ده. تاسو پوهیږئ چې دا د بشریت لپاره ډیره ښه خبره ده. د امریکا ولسمشر ویل چې له کوردانو مننه کوي ځکه د مسالې له دې حل لارې سره موافقه درلوده. ترامپ ویل چې دې موافقه د کوردانو ژوند ژغورلی دی. د موافقه په اړه د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون په انقره کې خبري غونډه ته وویل چې داسې څه چې موږ به هلته نه ورځو او هلته به هیڅ نه کوو، لکه څرنګه چې پنس ویل بحث نه دی ورباندې شوی. امریکایي پلاوی وویل چې روسان هلته سته، نو اوس به تاسو له هغوی سره مذاکره وکړئ. مولود چاوش اوغلو پرون وویل چې د امریکا متحدو ایالاتو د ترکیه پولې ته نږدې د سوریې په خاوره کې د مسؤولې سیمې امنیت ته متوجه شوي او منلې ده چې د ترکیه د امنیتي ګټو لپاره اهمیت لري. چاوش اوغلو وویل چې په بشپړ ډول موافقه شوي چې د ترکیه ځواکونه به دا سیمه کنټرولوي.
بلخوا د امریکا د کانګرس ډیموکراټانو د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر هغه پریکړه اعتراض کړی چې د پینټاګون پیسې د امریکا او مکسیکو د سرحد د دیوال رغونې ته ځانګړې کړي. په دې پیسو کې هغه لسګونه میلیونه ډالر هم شامل دي چې په افغانستان کې د نشئ موادو پر ضد د مبارزې له بودیجې څخه جلا شوي او د دیوال رغونې ته ورکړل شوي. احمد تکل پر موضوع د اسوشیټ پریس خبري اژانس ته رپورټ شو زیات دروړي.
دیموکراتانو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغې پریکړې پر وړاندې اعتراض کړی چې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې لپاره د پینټاګون څه باندې 200 میلیون ډالر له مکسیکو سره په سرحد کې د دیوال د جوړولو بودیجې ته انتقال کړي. د دې دیوال د رغونې ژمنه ښاغلي ټرمپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال کړې وه. مخکښو دیموکراتانو دفاع وزیر مارک اسپرتا په یو لیک کې لیکلی دی چې د دې پریکړې له مخې په افغانستان کې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې له بودیجې څخه هم 129 میلیون ډالر استل شوی دی. په لیک کې راغلی دی چې دفاع وزارت دې ته اړ استل شوی دی چې له دوه انتخابونو څخه یو غوره کړي، یا به دا پیسې په افغانستان کې د هیروینو د تولید د مخنیوي لپاره د پوځي اقداماتو د ګړندي کولو لپاره لګول کیږي، او یا به د هغه دیوال د رغونې د اضافي بودیجې لپاره ځانګړي کیږي چې د امریکا خلکو هیڅ راز ملاتړ نه دی کړی. د دې هڅو مشري دیموکرات سناتوران دیک دوربین، پاتریک لیاهی او چاک شومر کوي. دوی وایي چې د افغانستان مخدر مواد د طالبانو د عوایدو مهمه سرچینه ده، او له پینټاګون څخه غواړي چې خپلې هڅې لا زیاتې ګړندۍ کړي څو طالبان له دې حیاتي سرچینې بے برخیشی او لدې سره په افغانستان کې دننه او بهر د هیروینو د کارولو امکان راکم شي. ټرمپ د مکسیکو د دیوال درغونې لپاره د پینټاګون له بودیجې څخه تر دې دمه څه باندې 6 میلیارډ ډالر راګرځولې دي. د مکسیکو په سرحد کې د دیوال رغونه د کانګرس د ډیموکراتانو او ټرمپ ترمنځ هر کال د بودیجې په اړه په باسونو کې د لانجې یو مهم علت وي. د مثال په ډول ټرمپ په تیر ژمي کې د دې دیوال درغونې لپاره د څه کم 1.5 میلیارډ ډالر بودیجې د خبرو له ناکامۍ وروسته د بیړني حالت یو لانجمن فرمان ورکړ، او له دې سره یې دا فرصت ترلاسه کړ چې د پاوځ د رغونې د چارو له حساب څخه د دې رقم 3 چنده د دیوال رغونې ته ځانګړي کړي.
وروسته لاغه چې په 2016 میلادي کال کې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوز د طالبانو پر ضد عملیات وکړل، زرګونه وزیرستانیان اړ شول چې د جګړې او عملیاتو له کبله د افغانستان خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو ته واوړي. دغه کډوالو ډیر کسان خپل سیمو ته بیرته ستانه شوي، خو زرګونه نور یې له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ملالۍ بشیر د دوی ستونزو ته کتنه کوي.
فرید خان د خپل کلی مشر دی او په بي صبري سره واړی په وزیرستان کې خپل کور ته ستونسي. د لکلونو راهیسې په خوست کې کډوال دی. فرید خان د خپل کورنۍ د 22 غړي مشر پر غاړه لري.
امیر دار رضا چې ګلم خون روټا خلوص کو نیستا کا دغتا غوښه غون مغاجرین لورسي تا ګلونه کاتي باندې کم تاوی اختابر تي کانوي چم زکري او تاسو چې نه بازارینه باندې تاسو چې خالی نیست د ګلم خون پرور دغو د افغانستان
مولا خان یو بل کډوال دی چې د وزیرستان له د تخیلو سیمې څخه خوست ولایت ته کډوال سوی دی. دی په خپل سیمه کې د ژوند خوږې شیبې په یاد لري چې په شمالي وزیرستان کې هوسا ژوند درلود، خو دی اوس له خپلې میرمنې، مور، پلار او شپږو کوچنیانو او درو ورونو او هغوی له کورنیو سره د کډوالۍ ژوند کوي. مولا خان وایي چې په جلاوطنۍ کې ژوند له ډېرو ستونزو سره مخامخ دی.
په وطن کې اوس خپلی کاروبار مو خپلی مې دنیا او خپلی مې ریپۍ او خپلی مې کېري نه وي. دا آر سای پوتو چې کده خدای خوښه وي په داسې نشتي کې یې داس کې چې ژوند دا دی چې کده خدای خوښه وه پرزه دمره ساخ زه خراب شوی وم چې کنه یوه میاشت یوه نیمه میاشت زه به دوڼه نه وم، دوڼه طریقه نه وه، بعدا که درو نه الله پاک مې ویني.
د فرید او مولا کورنۍ له هغه اوو زرو کورنۍ څخه دي چې د شمالي وزیرستان له د تاخیلو سیمې څخه د 2014 کال په جون میاشت کې د پاکستان د پوځي عملیاتو په نتیجه کې خپل کورو پرېښودلو ته اړ شول. دوی د هغو 1 میلیون وزیرستاني کډوالو برخه و چې د ضرب از په نوم د پاکستان د پوځ عملیاتو له خپلو کورو بې ځای کړل. له هغه راهیسې ډیری اوس بیرته خپلو کورو ته ستانه سوي دي، خو اوس هم تر 100 پورې کورنۍ په خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې سترګې په لاره دي چې خپلو کورو ته به د ستنېدو اجازه ورکړل سي. ډیری په خوست کې د ګلان په نوم د کډوالو په کمپ کې اوسي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي دوی ژمن دي چې شاوخوا 15,000 وزیرستاني کډوال به بیرته په خپله سیمه کې ځای پر ځای کړي. غني الرحمن په وزیرستان کې د کډوالو ادارې یو کارکوونکی دی او داسې وایي:
کډوال چې کوم د خاندانې شمېر مو هغه شمېر ډېر په مشکله باندې میزار پیرا کړه، ځکه چې دوی ډېر لرې لرې علاقې کې لامن کې د بیرمل علاقې دي، دا پس میلا دو امیر سفر دی، ډېر په مشکله مو پراسس پیرا کړی دی. بل دا علاقې ځنه داسې دي چې هغې کې یا چارې ته روانې دي، دوی دا دوله د پر چارې روانې دي. انشاءالله هغه چې کله کمپلیټ شي او په کمپلیټ کول دي زرو د دوی د واپسۍ پروګرام اېش دوه بره شروع.
د ناروې د کډوالۍ ادارې شورا د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د وزیرستان د کډوالو راتلونکی بې برخلیکه پاته دی. ویل کېږي له دې کمپ سره به مالي مرستې کمې سي، خو د ناروې د کډوالۍ ادارې شورا په وینا د مرستو کمښت به د 20,000 کوچنیانو په ګډون 1,500 کورنۍ اغېزمنې کړي.
اوسمی ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی په پروان کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون د ولایتي دفتر د اتو تختول شو موقتی کارکونکو برخلیک لا هم نه دی څرګند. په پروان کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د ولایتي دفتر مشر عبدالوهاب قهار صافی ازادي رډیو ته ویلي چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب د خپلو کارکونکو د خلاصون هڅه کوي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې راتلونکي اونۍ به د باختر د گنجینې تاریخي اثار په هانګکانګ کې نندارې ته کېښودل شي. په کابل کې نن د شپږیزې کرکټ لیګ پایلو وکیږي. د ترکیې حکومت پرون موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې اور بند کړي او کوردي ځواکونو ته به اجازه ورکړي چې له دې سیمې ووځي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون په انکاره کې او د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته یې دا خبر اعلان کړ. اروپایي ټولنې او برتانیې پر بریکزیټ یا له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو پر پلان موافقه وکړه. دا موافقه باید د اروپا او برتانیې پارلمان نه تایید کړي. په اروپایي ټولنه کې د امریکا سفیر وای وبخې په اروپایي ټولنه کې د امریکا سفیر ګورډن سونلاند چې د امریکا د جمهور رئیس د استیزا په اړه د کانګرس د استازو مجلس ته تحقیقاتو په مرکز کې دی، پر ولسمشر ټرمپ انتقاد کړی چې د بهرني سیاست په چارو کې خپل شخصي وکیل ته د مداخلې اجازه ورکړي. او د ترکیې حکومت منلې چې د سوریې په شمال کې به د څه مودې لپاره د دې په خاطر اوربند وکړي چې له هغه سیمې کوردي ځواکونه ووځي. دوستانو، تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ ولولئ او وګورئ. خو همدارنګه په دې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. زموږ ونیس پروګرامونه هم زموږ په ویبپاڼه کې په پرله پسې توګه ځای په ځای کیږي. که تاسو غواړئ زموږ پخواني ونیس پروګرامونه واورئ نو زموږ ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورتللی شئ. اوس هم راځو نیمې نړۍ ته، ورپسې کور کلی مه هېروئ.
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره تکل سوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې چې د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غني.
درنو اوریدونکو سلامونه. آیا په هیګی چې ډېرې خزی د خاون لخوا په دې دلیل توهینېږي، راتل کیږي یا وهل کیږي او حتی طلاقېږي چې خایستا او شفافه پوستکې نه لري؟ د خبرونې په لومړۍ برخه کې په همدې موضوع غږیږو. په دوهمه برخه کې به د مالولو او ناصر پرست خزو او جنو د توانمندۍ په دلایلو خبرې او بحث ولرو، او په همدې موضوع به د خزو د برخې لیبي فعال میرمنې سره هم خبرې ولرو. خو له هر څه د مخه راپور اورو.
اوسیدل د هر انسان یو فطری غوښتنه ده، خو زموږ په افغانی ټولنه کې ښکلا، روښانه او شفافه جلد ته ډیر ارزښت ورکول کیږي. نو ځکه ځینې ښځې په دې موخه چې ښایسته ښکاره شي نو ډاکټر ته ورځي، د روغتیا توکي اخلي او لګښت کوي. دوی وایي چې میړونه یې ورڅخه په دې دلیل چې د مخ شفافه او روښانه پوستکی نه لري مخ اړوي، مینه ورسره نه کوي او حتی له نورو ښځو سره د واده هیله لري. د ښځو د برخې فعاله او د ښکلا ډاکټره شاداب مبارز چې په دې برخه کې 10 کلنه تجربه لري وایي داسې ښځې او انجونې یې تداوي کړي چې هغوی په مخ بخار، لکه او نور ستونزې لرلې چې ممکن د لکو او بخار له وجې د ښځې او خاوند ژوند سره بیل شوی وایي.
تداوي زما گیاهی ده. مخ مثلا بعضی خلک چې شزینه کسان دي چې میده تکلیف لري په مخ باندې تاثیر رازي او د هورمونونو چې تاثیر دی د پوستکی باندې هم تاثیر رازي، ډیر ډیر چې استرس او تشویشونه ډیر تاثیرات چلري، څوک چې اعصاب نارام دي مثلا یا خوب نه، د شپې خوب نه لري، د په جلد باندې ډیر تاثیر لري. مثلا سره رقم چې یو شزه دیش کال دي مګر چې یو ګوري د شپې تک کال معلومیږي، دا ولی د درقه مثلا دوی یاد آرایش مواد کیمیاوی استفاده کوي، مثلا شپې آغاز خوب کوي، بیا وروسته د خپل مخ باید ډیر پاک وساتي، استرس د ځانه لري کې خوب داسې شزه دي. مثلا چې مړی ویل دي چې ته ډیره مخ دې خراب دي، مثلا یا سلیقه دې خراب دي یا مخ دې خراب دي، ځکه نور تا سره ژوند نه کوم، مثلا زما یو بله شزه کوم بله واده کوم، او دا چې ما ته راغله ژړا کوله چې زه داسې ژوند مې خراب دي او څو کم زما مثلا زما سره یا زما میړه دا رقم رویه کوي، او ما دې ته ډیره قناعت مې ورکړې ده، روحان مې تداوي کړې ده.
لیلی یو ځوانه ښځه ده چې 25 کاله عمر لري. هغه د خپل مخ له قهوه‌ای لکو او خالونو سخت رنځ وړو چې خواني هم ډیر په کیسه کې نه وو. کس هم هغه په دې اړه نور څه نه وایي، خو اوس خوشاله ده چې د پوستکي لکې یا خالونه یې ورک شوي.
جلدم بسیار خراب،
پوستکی می ډیر خراب وو، لکه یو زخی دلودلې. هر ډاکټر ته چې ورتلم دوا به یې راکوله، دوا به مې چې خاتمه شوه پوستکی به مې بیرته اولی حالت ته راغی، د مخ لکې به مې نور هم روښانه کېدل. کله چې ډاکټر صاحب تداوی کړم د مخ ستونزه مې حل شوه، خو اوس بیا ډیره خوشاله یم. اغلی شاداب وایي د دې تر څنګ چې د ښځو او نارینه وو د ښکلا او پوستکي د رغولو په برخه کې فعاله ده، د معلولو ښځو د توانمندۍ او د ژوند پیاوړتیا په برخه کې د یوې موسسې مشري هم کوي. په دې موسسه کې له 6000 څخه ډېرې معلولې او ناتوانه ښځې راجستر دي چې شاوخوا 950 ښځو ته د دوی د موسسې له آموزشي پروګرامونو څخه ګټه اخیستی. خیاطی، مهردوزی، پخلی، لاسی، گندون کی توکی، آرایش، حکاکی او د لبنیاتو جوړول هغه برخې دي چې په دغه موسسه کې زده کړې ورکول کیږي. پښتون عمری چې 50 کلنه میرمن ده، د وینې د جګ فشار له وجې اعصابو ته زیان رسیدلی او په سختۍ خبرې کوي شي. هغه وایي د کور مشر نه لري او یوازنی زوی یې هم په مسافرۍ تللی. هغې خیاطی هم د موسسه کې زده کړې، اوس دوکان لري او د ځینو ولایاتو له ښځو سره هم لاسي ګنډل شوي توکي رانیسي. هغه د میرمن شاده په مرستې توانېدلې چې د خیاطی او دوکان له وجې خپلې د اولادونو او د ځینو نورو ښځو اقتصادي ستونزې حل کړي.
دوکان لرم، لاسي کارونه ښځو آقایانو ته ولوتا ډېر نفر هم دوکان کنلرم، شاګردان هم باندې یو ډېر نفر خوندي چې ما ته کار کوي. تنها د کابل نه، غزنی نه، قندار نه، لوګر نه، ما ته خیاطیان راونی ورندگ نه. زه آقا